لکه څنګه چې نیول فوکوسکی په حمزولو سره حتی د والدینو لخوا په کور کې چې د راډیو له لارې د رسنیو له لارې د تلویزیون له لارې دغه مسایل ویني یا دا ویډیوګانې یا دا فلمونه ویني نو دا مستقیما نیغ په نیغه د دوی په روان باندې اغېز کوي، دوی تر اغېز لاندې راځي او ماشوم لکه یو د یو تنکۍ ونې په څېر د یو تنکۍ لښتې په څېر باندې ده. نو کله چې دغه لښته یو ځلې په یو خوا باندې لاړه، بیا یې بیرته څخول دروند وخت
اړتیا لري. بله درمل صاحب، دا خو د ماشوم تمایل دی، ماشوم خو ورځ چې پیدا کیږي تل غواړي چې هغه څه چې دی غواړي هغه ترلاسه کړي. مایندې او پلرونه ولې حاضریږي چې د ماشوم د غوښتنې ته چې ډیره منطقي هم نه ده او خطر او ګواښي هم زیات دی ور تسلیمیږي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو ژوند هغه که اوس لویان دي، ځوانان دي، حتی کوچنیان دي، هغه په جګړه کې راپیل شوی دی، په جنګ کې راپیل شوی دی، په جنګ کې دوی ځوانان شوي دي او په جنګ کې مشرۍ یا سپینګیریتوب ته رسېدلي دي. نو طبعا لویان هم تر همدې اغېز لاندې دي، لویانو سره هم همدا مفکوره موجوده ده. تر څنګ یې ګاونډي هېوادونه چې د هغه افغانستان ته داسې وسایل را استوي چې هغه مجبوره دي چې ماشومانو ته یواخې د ماشومانو د حتی په ظاهره باندې د لوبو د وسیلې په توګه باندې دي، مګر په باطن کې یې ډېر غټ تاوان ماشومانو ته رسېږي. تر څنګ یې یوه بله غټه ستونزه چې د هغه زموږ او ستاسو په نصاب کې ستونزه ده چې زموږ او ستاسو همدغه مشران، همدغه موږ او ستاسو په کوم عمر کې چې موږ یو، د همدې نصاب اغېز په موږ باندې ده. په کتابونو کې د کتابونه په افغانستان کې له بده مرغه زموږ نصاب نه کاپېږي، له نورو ملکونو څخه، له ګاونډیو ملکونو څخه دغه نصاب راځي. په نصاب کې مو ستونزه موجوده ده له ماشومتوب څخه. له بده مرغه په افغانانو کې همدغه د جنګ، د جګړې، د خشونت، د افراطیت دغه مفکوره کې موجوده ده. هغه ځوانیږي، نو طبعا لویان هم په همدې موهید کې را روزل شوي دي، په همدې جنګونو کې لوی شوي دي. نو طبعا هغوی هم له یوې نه یوې لارې د همدغو وسایلو تر اغېز لاندې دي، او څرنګه چې دوی تر اغېز لاندې دي، ماشومان یې هم په هماغه کچه باندې.
استاد درمل، له ډیرو کلونو نه زوینم، مخصن په تیرو 14 کلونو کې پرله پسې دغه د درسي نصاب، د مجاهدینو د وخت د درسي نصاب، او بیا په پاکستان کې د افغانستان د ښوونځیو د درسي نصابونو په اړه دا چې هلته جنگ ورخودل کېده، ټوپک ورخودل کېدل، دوه ټوپک څوکیږي، څلور ټوپک کېږي، په دې باندې انتقادونه زیات شوي دي. او ظاهرا داسې ښکاري چې د افغانستان نوی په دا وروستیو 14 کلونو کې په معارف نصاب کې هم بدلون یو څه تر یو حده پورې دقیقا راغلی، مګر تر اوسه پورې هم دا د خلکو په عام ذهنیت کې، یعنی د ټولنې پر روان باندې کار نه کوي. دا ولې؟
ما مخکې یادونه وکړه، لکه څرنګه چې دغه لویان حد اقل 40-50 کلونه پورې چې دوی عمر لري، 40-50 کلونه دوی په جنګ کې، په جګړه کې، په همدې کورنیو شخړو کې را تېر کړی ده. نو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې یو څوک دي سوکالۍ دې راسي، ارامي دې راسي، سوله دې راسي، جنګ دې یودم ودرېږي او د سولې پلاو دې پیل شي. موږ لکه څومره مزل چې مو په همدغو تیارو کې را کړی، په همدغو جګړو کې چې مو څومره مزل کړی، په همدغه ورورژنه کې مو څومره وخت را تېر کړی.
نه نه، زما مطلب دا دی استاد وبخښئ، چې پر ټولنیز روان، یعنی پر د ټولنې پر عمومي ټولنیز روان باندې دغه خبرې اوس خو د لوستو خلکو شمیرم په زیاتېدو دی، یعنی نالوستي خلک هغومره نه دي لکه مثلا 40-50 کاله مخکې چې وو. دغه ولې د ټولنې پر عمومي روان د خبرې تاثیر نه کوي؟ ورځ په ورځ دغه فرهنګ د دې په ځای چې راکم شي په زیاتېدو دی.
زه هم دغه خبره غواړم چې تکمیل یې کړم. لکه څومره وخت ما ویل چې څومره چې موږ په جګړو کې را تېر کړی، په جنګ کې مو را تېر کړی، نو طبعا چې د یو روغ پړاو ته وځو، یو آرام پړاو ته وځو، یو سوکاله پړاو ته وځو، نو بیا هم وخت ته اړتیا ده. په 10 کاله کې فکر نه کوم چې، یا په 15 کاله کې چې دغه مفکوره چې اوس له افغانانو سره موجوده ده هغه د 10 کلو کې پای ته ورسېږي. عمومي البته عامه پوهاوی باید په ښوونځیو کې ماشومانو ته ورکړل شي، یو داسې برخه باید په ښوونځي کې موجوده وي چې هغه کې د هغه له لارې ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، له دغه موارد یا دا وسایل چې دي د ماشومانو له پامه او له نظر څخه باید بد راسي. نو منظور مې دا ده چې د ټولنې د عمومي مفکورې د بدلولو لپاره، لکه څومره وخت چې موږ په شخړو کې تېر کړی، نو د دې د راکمولو یا د دې د کچې د راټیټولو لپاره هم وخت ته اړتیا ده. بیړه باید ونه شي، په ډېر احتیاط سره ډېر حساس پړاو ده، په ډېر احتیاط سره باید ګام پورته شي، د خلکو پر مفکورو او د خلکو پر ذهنیت باندې باید تر ډېره بریده کار وشي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر منو اوریدونکو، د هلمند پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد محمد حسن خان درمل و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دشه باز مغرغل ازادی رادیو او ری ازادی رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد کې، او د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، مخکې مې د خبرونې په سر کې هم یادونه وکړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د هانګ کانګ له ټیم سره د کرکټ لوبه لري. دا د نړیوال جام د 2014 کال د شل اووریزو نړیوال جام د لوبو د تیاری مقدماتي لوبې دي چې د غوراوي لوبې دي چې افغانستان لپاره دا سبا د سبا د هانګ کانګ سره لوبه ویل کیږي چې ټاکونکې لوبه ده. موږ ډېره هڅه وکړه چې په هالند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له غړو سره تماس ونیسو. تر اوسه پورې هم زما تخنیکي همکار شمشاد زادران هڅه کوي چې له دوی سره تماس ونیسي، خو له هغه مخکې غواړم چې په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره چې همدا شېبه له کابل د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، غواړم خبرې ورسره وکم او د دې لوبې په اړه چې سبا په هالند کې کیږي غواړم د دوی نظر وپوښتم. فضلي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونې بلنه مو ومنله. سبا مسابقه له هانګ کانګ سره ولې مهمه ده؟
مننه. نمړی خو چې ستاسو سره ټلیفون په لیکه باندې واقعا موږ هم کوشش وکړی چې ملي لوبډلې ستاسو سره وصل کو، خو متاسفانه په دې ونه توانېدل چې دوی د سکاټلینډ هالند تکلیفي مال ته سره ځای پر ځای شي. د بس پرې غږ ټلیفون کرخنه وسره برابر سوی، بیا به هم کوشش وکړو. موین دغه لوبه خو په دې وجه باندې مهمه ده، تاسو ته معلومه ده چې موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ ټاپ کو، یعنی په خپل ګروپ کې هغه کوي عارفان چې واغه موږ د نوی په ډګر کې مات کړل. خو طبیعي پیښې کله کله داسې وي چې سړی ردی چینج کی، هغه دوی لوبي چې د باران د وجه ونسولې د کاناډا او د کینیا سره، نو یو ستونزه هغه وه، او یو هغه لوبه چې د عمان په وړاندې باندې موږ وبایلل، نو په هغه سره زموږ پوینټونه یو سره کم شول. سبا ته لوبه چې د هانګ کانګ سره ده، موږ په هالند کې به انشاءالله د لوبې ډګر ته سره وځو. هغه په دې باندې موږ دپاره مهمه ده چې دا کوارټر فاینل سیالي ده، که چېرته موږ هانګ کانګ ته ماته ورکړو نو بیا موږ نیمه پایلوز ته سیمی فاینل ته لار پیدا کوو. هغه څلور ټاپ ټیمونه چې سیمی فاینل ته لار پیدا کوي، دوه هال ریډي پیدا کړی ده، لکه سکاټلینډ او هالند، دوی دواړه سیمی فاینل ته لار پیدا کړی. هغه په دې وجه باندې چې هر یو خپل ګروپ ټاپ کوي، هغه پوینټونه یې زیات وه، نو په دې وجه باندې دوی کلیلی دي سیمی فاینل ته. سبا سبا بیا هم د دغه نورو دوو لوبډلو سرنوشت معلومیږي چې کومې دوې لوبډلې په دې توانېږي چې د هغو دوو لوبډلو سره د سیمی فاینل یا نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. په دې وجه باندې موږ ته ډېره مهمه ده.
بله فضلي صاحب، د افغانستان مخکینۍ لوبې له هانګ کانګ سره اوریدونکو ته ووایي چې ډېرې مو ورته بایللې، که مو ډېرې ترې ګټلې دي.
فقط په 2008 او په 2008 کال کې د ایچ سی ټرافي اشاکا په نامه باندې په کوم سیالۍ کېدلې، په هغه وخت کې زموږ لوبډله چې به کله ملیشیا ته تلله، د دوی سره درې ځله په کوارټر فاینل سیالۍ کې مخ شوې ده، موږ د دوی نه ماته خوړلې. نور په مجموع کې تقریبا ما سره چې کومه سیالۍ پرته ده، اته دېرش سیالۍ موږ د دوی سره کړې. په اته دېرش سیالۍ کې موږ د دوی سره تقریبا 9 سیالۍ ګټلې دي، مختلف سیالۍ، او خصوصا په تیر نړیوال جام کې په شلوري ده سیالۍ کې چې په بنگلاديش کې د سره کېدی، نو هلته هم موږ ودی ته مات ورکړې ده. نو در اوسه پرې کله چې زموږ لوبډله د 2009 نه را پدې خو بیا د 2015 پورې اوس چې دوی چې زموږ سره د لوی پړګر کې مخسیوي دي، بریا نه د مومنه. نو زه یو ځل بیا هم ان شاء الله امیدوار یم چې سبا به هم مودې ټمات وکړو په خاطر د دې باندې چې زمونږ د لوبډلې او د دوی د لوبډلې په منځ کې ډېر غټ توپیر دی. د هر لحاظه د دوی هماغه پخواني لوبغاړي دي چې دوی په انکان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ دومره غني نه دي چې دوی نور نوي لوبغاړي تولید کړي. هماغه د 2004 نه چې کوم لوبغاړي د دوی سره لوبیږي اکثریت لوبغاړي همغه دي. نو زموږ په لوبډله کې ډېر ځوان لوبغاړي شته. انشاءالله زه متیقین یم چې سبا ته به ډېره ښه خوندوره لوبه کېږي او بریا به د افغانستان په برخه وي.
یو وروستۍ پوښتنه فضلي صاحب، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا چې له ټاپ د جدول نه راولوېده، دا په دې خاطر چې له عمان سره کمزورې لوبه وکړه که یعنی فکر کوئ چې عمان سره لوبه ګټل کېدای هم شوی په داسې حال کې چې له سکاټلند یا نورو قوي ټیمونو نه وګټل شوه، او که دا زموږ د غفلت نتیجه ده چې نن د جدول درېیمې درجې ته راولوېدو؟
که چېرې تاسو وګورو زموږ سره په ګروپ کې ټاپ ټیمونه هغه سکاټلند، هالند او متحده امارات وو، هغو درو سره موږ تقریبا یو طرفه شکست ورکوي. نو په دې سره زه ویلی شم چې هغه دوې لوبې چې د باران د وجې نه خراب شوې د کاناډا او کینیا سره او موږ ته غټه ضربه راورسو، ځکه په هغه یوې لوبې ګټلو سره دوه دوه پوینټه راکړل، نو هغه یو امتیاز موږ ته راکول شو، یو دوی ته ورکول شو. د عمان په وړاندې باندې دغه یو غفلت وسو چې موږ لږ خوشباوري په دې وښودله چې درې سیالۍ ګټل شوي دي، نوي لوبغاړو ته هم چانس ورکول شوی وو. دوم هغه میدانونه دومره سازګار نه و لکه کوم چې په سکاټلند کې کېدل. په هالند کې چې کوم میدان جوړ شوی وو په هماغه ورځ چې د عمان سره لوبه وسو، نه هغه میدان دومره معیاري و، نه هغه ویکټه سټنډرډ جوړه شوې وه. موږ چې کله د لوبغاړو سره خبرې وکړې چې په دوه مینینګ کې او ویکټه دومره ماته شول چې بېخي داسې یو حادي غوندې لکه یو په عام کلیو کلیورو کې چې یو د کرکټ میدان جوړ شوی دی. یوه وجه یې دا وه، دومه وجه یې دا وه چې د دې خبرې نه هم انکار نه شو کولی. واقعاً چې کله سړی ډېر خوشباوره شي هم هغه خپل ټاکلی هدف څه کمزوری کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی او چې له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه خبرې کولې. د خبرونې وروستۍ برخې ته رارسېدلې یو. یوه نړیواله موضوع لرو، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د ایران مسله د نړۍ د رسنیو ټاپ مسله ده. د جرمني او ایران چارواکو نن په تهران کې تر لیدو وروسته د ایران د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه خوشبیني وښوده او هیله یې څرګنده کړه چې دا اقدام به له ایران سره د نړیوالې ټولنې اړیکې ښه کړي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې چې همدا شېبه په سټوډیو کې راسره ده.
د جرمني د صدر اعظم مرستیال او دغه هیواد د انرژي وزیر وایي چې له ایران سره د اټومي موافقې سره به نوي موضوعات راپورته سي. سیګمار ګابریل په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر لیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د سیمې او په تیره بیا د اسرائیل او امنیت د جرمني لپاره ډېر د اهمیت وړ دی.
mit dem neuen Atomabkommen und dem wirtschaftlichen Aufschwung
der Weile Russie Atomi Moafqe sara aw da ratlun ko pishu ta pakato ba da Iran la para nawi masail raport si aw musham pa hiwat ki danan aw bahar da se tadabir niwali chi pa manzani khatiz ki amniyat ching si za bawar laram chi da ba da Iran pa gata ham we da simi da amniyat chingash aw da Israel khonditob da Germany la para da pamward ahmiyat lari
und sie müssen verstehen
دا راز د ایران د نفت وزیر نامدار زنګینه په همدې خبری کانفرنس کې پر ایران د لګیدلو بندیزونو په لری کېدو سره د یو بدلون هیله وشوه ده او وایي چې په هغو کلونو کې چې ایران له بندیزونو سره مخامخ و دغه یوه توانېدلی خپلې ستونزې په خپله حل کړي او د ده په وینا هغه څه یې خوندي کړي چې مهمې اړتیاوې یې دي. نامدار زنګینه زیاتوي:
ما امیدواریم یک جهشی بعد از تحریم ها داشته باشیم.
د وی موږ هیله لرو چې د بندیزونو لری کېدو سره یو حرکت رامنځته سي. داسې ښکاري چې جرمني کمپنۍ او د دغه هیواد دولت په خپله له ایران سره د مرستې اراده لري او غواړو د رکود دوره شاته پرېږدو تر څو وکولی سو له المان سره چې هیڅکله مو خرابې اړیکې نه درلودې او 150 کلن تاریخ لرو، که خدای کول چې دا اړیکې بیا له سره پیل سي.
اعتماد و دوستی
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه یوه اړتیا بولي او هغې نن په بروکسل کې ویلي چې دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی.
ډېره زیاته مننه کوم فریبا ظاهر. قدرمنو اوریدونکو، دا د 15 بجې کېږي. ډېر مطالب مو له خبرېدو پاتې شول په دې خاطر چې وخت مو پای ته ورسېده. خیر په راتلونکي یو ساعت کې چې امید مرزبان بستاسو